سلامونه احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم نن د ازادي رادیو څلورشته مکلی سره د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13 پیل شوې ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده په سنوي شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده ازادي د تیر په څیر د بی پریا او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدو مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیې ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحه د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غشتنې سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېشت مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوځ دا هم ندی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوځ معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غشتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له وروسته له هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګري سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې مالیزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 مالیزیا له مخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپله لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولۍ کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبې په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنو لسکلنو د لژمر کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډې هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوساده 113 منډې وکړې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه
لندن اتلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزې په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
سبا مدي شرایط کې بشری مرستو ته ډیره زیات اړتیا لري، باید چې بشری مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومان ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو زرګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت به ولري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو چوکاټ کې خپل پښتو او دری خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دری شبو په شمول پښپښ بشبو دوی شته هیوادونو ته خبرونه لري. تفصيل د سلطان محمد سرور پراپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کال زده څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماښام په 9 بجو په پښتو او دری ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوالاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې 8 خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. ازادي رادیو پایل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیر لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د ازادي راډیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي راډیو اوس مهال خپل میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د راډیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي راډیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي راډیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي راډیو د پښتو او دری ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له راډیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل وروستي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9مه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
This bill very simply says that taxpayers' money from the United States of America.
دا لایحه په ساده ډول توازی کوي چې د هغو کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید یوې طرح کړې ډلې لاسته ولوېږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپېره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او په ځای پرېکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلی چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رینډ پال په خپله ایکس پاڼه د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکوونکو د ډالرو ورکولو پرې کېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکوونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکوونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رینډ پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنه کړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې سي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو افغانان نن سبا په وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره د مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
څلرویش ساعته.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بی وسله او یتیم زدکونکو ته د شمنو یو وړیا زدکړو زمينه برابر کړي. په دې شوونیزو مرکزونو کې زدکونکو ته د ساينسي مزامینو، انګلیسي ژبه، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زدکړې ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات سمکنیو احمد خیلو او ګردی چړی پولیس والی کې شاوخوا زرو تنو زدکونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزل ځوانان دي، د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زدکړو زمينه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زدکونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبه، د پښتو ژبه املا او انشا، خطاطي او نورو برخو کې زدکړې ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل،
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تیره کړو، ځکه چې مکتب کې 12 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا خوانیز کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي خوانیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت راول،
دغه یو ډیر ښه چانس زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې تر سره کړي، او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته، هغه هم ډیر د کورسو ته اړتیا لري. دوی باید زده کړي، لکه د زرمت څخه ډیر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کور ته زرمت ته ځي.
د ژمنۍ خوانیزو کورسونو ګډونوال وایي خوانځي کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي،
مکتب کې مونږ ته زمينه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان څخه نشي زده. خدای مونږ ته ډیره ښه زمينه برابر کړې ده چې دلته ساينسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډیره ښه زمينه برابر ده.
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمی نه دی محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل،
هغه ځوانان چې بیوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیز مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بې وزله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته جنوبي عالی منځنیو، ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتنه بې وزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلورته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکی خودل شو چې ودانیزی چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن اساس محمد رسول نیازی وویل،
الحمدلله دا دارالایتام چې د بنسټ ډبره کې خدا سو دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدولري. راتلونکي 15 میاشتو کې به د ودانیزی چارې مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تنوی قومي مخور او اوسیدونکو وایي په دې ورسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو شمیر ډیر دی او کچیر دا ډول وړیا مرکزونه کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی دشته حالت په شان راتلونکي هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراجب خان وویل،
دا درېتام خو چې دای دا ډیر ضرور دی، ځکه امی ولسوالۍ ډیر لوی ولسوالۍ دی او زه ډیر کندې تیمون لري. نو دا خو چې جوړ شي میګ د پوره دمره په ګاټه کې دی چې میګ دا به وزله مشومون دای تیمون او چې دای واستوان نه لري دلته به زده کړو کو دا کدای شي د پڅنګ کې اسري زده کړو کو ذکر ولته مختاب ډېر سره نه دی دا
د تړنی اوسیدونکو زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونو کې باید ماشومان او تنکی ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند هغه سانتیاوي برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوي احسان الله وویل
کمخ کې انقلاب وو که د مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمی پټانې په سطح زیات یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې په تړیو کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاډه ول زده کړه ترسره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي ماشومان لري چې هغه دلته بخاډه ول زده کړه ترسره
که څه هم په ډېریو دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومانو او تنکیو ظلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیون خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې مېرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واورې هم شوي دي او بارانونه هم دي. نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. زنانه هم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی. نو هغه به یا مرکز ته اسداباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره را جدي ستونزې رامنځته کړې او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته لرسېدو مخکې مرسوي.
دریاب ته تشاف د بخاره مې رسانم جانش از دست میتا هم تو وقیات هم شده. من هم مریض شده بودم اکتبر شفخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم اونجا کم که وضعیت من بهتر شد دیدم یک مریض
ډیره خلک مرکز ته لرسېدو مخکې مړ کیږي. زه چې کله ناروغ وم یو مور مې ولیده چې للی لري پرتی سي مې راوړل شوې و او هغه زما د سترګو په وړاندې مړ شو. امیدوار مې انده او نور ناروغان چې تر خاره رسیدل مړ شوي. ډیر لک خلک درملو او ډاکټرانو ته لاسرسي
مخکې طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. دارې په یو راپور کې چې د پنځمه په ورځ د دلبې په نهمه په خپل ایکسپانلای خبر کړای لیکلی چې د دې خلکو 4.5% ماشومان او 4.5% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به د اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیايي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالر څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیايي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. د سازمان د دلبې په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2015 کال ډسمبر میاشت کې په په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغي او سینه بغل و، هغه ناروغي چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول، چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وای اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دکتر خانم کان
نجونې مراجعینې کمې شوي، شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. د ده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤول چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له
محدودیتونو مخکې له 100 زیات نجونو مراجعه کوله، خو اوس نږدې 0 ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال ډېری د ارواپوهنې کتابونه وړي، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمیر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
انجونو خپله انګېزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره، د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده، کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله. خو اوس له بده مرغه ډیری انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا واک ته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محرومې شوي دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه او نیکی هیل میومنی درنو زده کوونکو هیل د چروغ او جوړ بیاست وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی او د ژوند چاري به مو شپور مخته تاسو ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیل د چي د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرینې شپور سره ملتیا وکي تر څو وکولای سي د نن ورځې د دې په زړه پوری او مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي څه ډول ټاکل کیږي ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او تر څنګه څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو کومې ګټې لري څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني آرامتیا ته ګټه ورسوي نو د نن ورځې موضوع همدا ده د حدودو ټاکل چې په خپل حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو ځینې کرشي ټاکو چې هغه کرشو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرشو څخه راتیرسي یا د هغه محدودیتونو څخه راتیرسي دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو شسي او تر څنګه وکولای سو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل بیا ورسته موږ اجازه نه ورکو ځینو کسانو ته یا ځینو سیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیرسي یا د دغه حدود څخه راتیرسي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکو کوم کسانو ته اجازه ورکو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکو په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل پروزنی چارو کې هغه ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود به داش کار کوي چې موږ کوم شیانو ته خپل ژوند کې اجازه ورکو او په کوم شیانو کې کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکو د حدودو ټاکل به هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري مشهر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي آرامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملات لپاره تعریفو یعنی ځینې حد او حدود ټاکو ځینې کرشي او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای سو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغه سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم د نور کسانو ته هم د اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات خپل وخت او خپل ارزښتونه مو خوندې پاتکو نو مو احساسات به ځای سي نو مو وخت به ځای سي او نو مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا به ځای سي نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ او تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید هغه څخه لری ودرېږو مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي یا هم شخصي ځای ځینې کسان شخصي اتاق لري مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپل همکارانو د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره چې ده هغه یو شخصي ځای دي نو اداري کسان د فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیل ځې داخل دسی نو هم فزیکی فاصله او ترڅنګ ځینی شخصي ځایونه کچې ریکارډ په نظر کې ونیسو په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصی دی چې باید پرته اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو، یا په ځینو نورو ځایونو کې نو فزیکی فاصله یا هم شخصی ځای ټاکل، مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي، یا هم خلک باید زموږ شخصی ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسی، یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نسی. دا فزیکی حدود دی، ته فزیکی حدود ټاکل چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو، چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی، یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي. بل ډول بیا احساسي حدود دي، چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو، د هغه د پاره ځینی محدودیتونه ټاکو، د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساساتو ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي، یا مثلا ځینی منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو، یا ځینی محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي، یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي، یا ځینی بې ځایه قضاوتونه ترسره نسي، یا کوم کاست باید تر دې حد اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګه زموږ عواطف را زیانمن کړي. دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي، چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرښې ټاکو. بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکو. مثلا موږ د حدود ټاکو یا د محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچيري د خپل وخت ساتنې د پاره د ځان د پاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شانه د پاره، دا بیا وختي حدود دي. دغه ډول محدودیتونه ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غشتنې مجردوو، یا هم د غشتنو ردول مو هم په دې خاطر دي چې خپل وخت او خپل انرژي ضایع نکو. مثلا خپل ډیر مسولیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي زموږ څخه یو غشتنه کوي، موږ خپل د ځان د پاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسولیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، یا دغه کارونه زما دي ځای باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې تاسو څخه غوښتنه کوي، تاسو د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسولیتونو حدود تاسو په نظر کې نسی، دا هغه کس غوښتنه ردوي د دې لپاره چې تاسو خپل وخت ضایع نه کړئ، خپل انرژي ضایع نه کړئ، یا مثلا تاسو خپل اهداف او خپل مخه ته لومړیتوب ورکوي، وایس چې د خپل اهداف لپاره تاسو کار کوئ، د خپل مخه لپاره تاسو کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچيري د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخه د ساتنې د پاره مرزنی محدودیتونه ټاکو، دي ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نور سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل، چې تاسو په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نور سره، یا یو پلان جوړوي د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسو باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسو باید ولري. دا ډول مثلا پلان جوړول، یا د مرستې کولو لپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسو په هر برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. کچېره د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. کچېره د مالی په برخه کې تاسو خپل ځینې کړې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. رځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو ویل، د لپاره چې خپل د ژوند په هر برخه کې موږ او تاسو باید ځان د پاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدود ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته آرامتیا راکوي، ذهني آرامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو غټه ده چې کله موږ ځینی محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې ترڅنګ سالمی اړیکی د حدود د لاري هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو د هغه د لاري اړیکی ډیر رونی وي، یعنی ډیر روشانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړوي او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. کچیر یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابېږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي ترڅو سالمی او ښه اړیکه ولرو. د حدود د ناوړه ګټ اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی کچیرې د خپل حدود چې دي دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای شو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ. په روشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسي، دا یعنی بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسي، یا مثلا تاسې مهرباني وکړئ زما د وخت احترام وکړئ او یا ماته وخت راکړئ. دا ځینې محدودیتونه دي چې تاسې ټاکئ. نو کوشش وکړئ چې دغه حدود یا دغه محدودیتونه په روشان او صادقانه ډول سره وټاکئ. او ادنه ویلو مهارت تمرین کی، ادنه ویل تاسې په ډیر نرمي سره تمرین کی. کچېری یو څوک تاسې حدود درماتوي یا مثلا هغه تاسې محدودیتونه په نظر کې نسی، تاسې په ډیر آرامي، په ډیر نرمي او په ادب سره ورته وایئ. یا هم هغه کچېری خلک تاسې حدود ته احترام نه پرېږدي، تاسې پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ. داسې مه کوئ چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي. کچېری درناوی نور ته کوي، تاسې باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره. کچېری څوک په تکراری ډول سره تاسې دغه حدود او تاسې محدودیتونه په نظر کې ونه نیسي او تاسې حدود درمات کړي، نو تاسې بیا هغه مهال یو صحیح عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي. د حدود د ساتلو ګټې به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي، اړیکې ښه کیږي، ذهني ارامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي، د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي ترڅو ستاسو اړیکې ښه پاتې شي، ذهني ارامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي. په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي، ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره، د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله وساتي، باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود په شولاندې سوي نه وای. کچیر هغه هر برخه وي، تاسو هغه حالات پکې ولیکئ. ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلی وای. نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي، په اول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي چې سی حدود په شولاندې سوي دي. ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلی وای. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه اونۍ کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته، په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنۍ ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره.
نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوستلو اخرینی شبر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت زده وي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاست را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ، د خپل انرژي ساتنه وکړئ او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ. دا تاسو ته د حدودو د ټاکلو، د خپلو اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ یې د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په هکله موږ په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړل، ومو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ، کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلی سي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپلو اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسو هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کړئ، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړئ، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نو وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډیر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایئ، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري،
د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي، تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ، او هم به خپله انرژي وساتئ، او هم به دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یوه غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي، هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و، د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه، دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دی، او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ، او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي، هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګ په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حقله صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي، او تر څنګ د نو ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نو ویل به ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي، یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډېر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای شو چې نو وایو، یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کړو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولی سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره وایي چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا زه وخت نه لرم، خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیري اړین وي، کچیري مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوئ، یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیري زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایئ، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي، دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده.
تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندې ضرورت وکړي. که چیرې مثلا تاسو پرشتیا سره غواړئ چې دا کس سره کومک وکړي، پرشتیا تاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړي، نو داسې وړاندې ضرورت کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولای، مګر په راتلونکي هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتمن درته کولای سم، یا شاید وی کولای سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړي او د نویلو تمرین وکړي. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړي چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ، یعنې دغه د نه ویلو تمرینات ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ. په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل، ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولای چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نوې لګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاس یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولري. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسو وخت لري چې خپل د ځان لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې زیاتی احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګه ستاسو د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوئ یا د هغه غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغه سره ستاسو اړیکې سالمی او شفافی ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړتیاوي روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې تاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کړئ، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونه کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا دے الے تو رانے گے باز سرسری چپنا دے الے صبر کوو میرے بنا کرو سر سر
سرور دے سوال مرد بسے مینا سرزری چپنا